ಹಾಗೆ ಡಾಕೆಲ್ಲ ಸಾಲೋ ಹೊಮ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ಡಾಕ್ ದಲ್ ತಜುಡೂನ ಹಾಗೆ ಡಾಕೆಲ್ಲ ಸಾಲೋ ಹೊಮ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ಡಾಕ್ ದಲ್ ತಜುಡೂನ ಮುಪ್ಪುಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಸ್ಮತ್ ತೋರಿ ತ್ರಶಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪುಲು ಮಠು ಜೋಡ ಉದ್ರಿ ಮಹಾಲೋನ ಮುಪ್ಪುಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಸ್ಮತ್ ತೋರಿ ತ್ರಶಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪುಲು ಮಠು ಜೋಡ ಉದ್ರಿ ಮಹಾಲೋನ ಮಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೆಲ ಸೋನ ಜೋಡವು ದಕ್ಕುಲ್ ಕೋರ್ ದೇವಾಲೋನ ಜೋಡವು ದಕ್ಕುಲ್ ಕೋರ್ ದೇವಾಲೋನ ದಲ್ತಲ್ಲ ಕಾಣೋ ತಾವ್ ಶಿರು ದೂನ ಮುಪ್ಪ ಉಚ್ಚು ದಕ್ತೋವಡ ಉಲ್ಲಿದ್ದಿ ಮೌಜೂನ ಮುದ್ದರ ಪುಚ್ಚಣೋ ನಚ್ಚಲಿ ನೆಕ್ತರೂನ ಮುಪ್ಪ ಉಚ್ಚು ದಕ್ತೋವಡ ಉಲ್ಲಿದ್ದಿ ಮೌಜೂನ ಮುದ್ದರ ಪುಚ್ಚಣೋ ನಚ್ಚಲಿ ನೆಕ್ತರೂನ
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې څباند شل کتابونه ژباړلی او دوا خپل لیکلی دي پر زیاتو مسایل مقاله هم خپل لیکلی او هم ژباړلی دي زیات ژباړی لانګریزی سویډنی او فارسی ژبو کړی ځینې مقالې لوردو څخه ترجمه کړی دي جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو د کلماتو د انتخاب ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده
سلامونه سالیا ستاته اوریدونکو مننه دا خو یو ډیر غټ سوال دی ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل لکه خپله تخلیق لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی او دا یوازې الفاظ نه دي بلکې دا افکار دي تاریخ دی کلتور دی او نور ډیر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ کې راتیریږي نو که چیرې ژباړه نه وي ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ دا ژبو څخه وباسو یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه بریږي پښتو به مثلا په دې څخه بریږي چې په اردو کې څه روان دي په فارسي کې څه روان دي په انګریزي کې څه روان دي په دنیا کې څه روان دي انګریزي یعنی دنیا نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي دا پل د منځه ځي ژباړه ډېره مهمه ده د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نه وایي د بلې ژبې د کلتور معلوماتو تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبريږي او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي همې میتودونه را خپل کې همې ژانرونه را خپل کې او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل سوي دي حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای سوي دي یا هم ځینې مفاهیم اړول سوي دي په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم
ولا دا سې دی چې زخپل ډیر بنوایم یو څو داسې اثر ما په مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوش سوي دي ما ته خوند را کړی دی او تر هغه د پرم خوش سوي دي چې زه ترجمه کوم وخت پر تیر کوم دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره سوي دي مګر په خاص په دغه خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې څنګه دغه منځ څخه راوځي په دغه خاطر باندې ما شطر راولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما یې ستکړی وای یا مې ستکړی وای بخې موضوع ته تاوان رسېدی موضوع څخه بل شی جوړې دي زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی دا روح ته تاوان رسېدی امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه هغه الفاظ را انتقال کړه بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي دا د لیکنې سټایل ته هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې مطلب د یو بل کیسه لیکوال د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې اوهن پاموک ته د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي د دې لپاره چې خپل دغه تحسام کې د خپل ټولنیز اساساتونه دغه ته احسام کې د چوکاټ ته ورواچي نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی خلک به صرف الفاظ وایي دا بالکل دغه ته تاوان رسیږي و دا امانت ته تاوان رسیږي یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسیږي
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده زه یې پلا کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښېږم بیا ترجمه کوم نو د اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده د کوم اړخ څخه مهمه ده ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي د پاراګرافونو جوړښت ته وي په هغه باندې د پښتو جامې اغوستلو ته وي په هغه باندې د هغه تصنو څخه د ایستلو وي یعنې دا پروسه دونه ستړې کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي خپله ژبه دې ښه زده کړې په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې نو هغه مسایل چې ته یو کتاب ترجمه ته آماده کوي کوم آمادګي چې تور ته نیسي هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیندې او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده اوله ژبه چې کوم کتاب دی دا کوم موضوع په لیکل شوی ده دوهمه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته یې ورته ترجمه کوې اوله ژبه او دوهمه ژبه په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي اول دوار دا ډېره مهمه مسله مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې کته یو داسې اثر راجباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر د دغه اثر د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده مګر که فرهنګي اثر تر ادبي اثر تر مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده او یا تاریخ تر په دغو ژانرونو و ترجمه تر ازو په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډیر قوي مرور ولري هم باید تر ډیره پر دغه ژبه دغه اصلاحات بلا بل اصلاحات څخه خبر وي خپل د دغه هیواد د چې د ژبه په شکل ویل کیږي د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو سب باید یو څه معلومات ولري د ژبه باید الفاظ تر کچه څه زیات زده یعنی پر روح باندې پیږي بیا په هغه صورت کې دی کولای شي چې د اولی ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دی لکه چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې تر شا احساسات دي د دې تر شا یو غټه کیسه ده د دې تر شا یو داستان پروت دی د دې تر شا انسانان دي په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي دا کفایت نه کوي او مګر تر اول ژبې بیا په خپله ژبه کې په دومه ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اول ژبې ډېر مهم دی ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اول ژبې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې راتلی شي نه خو د هغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اول ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او نه خو د هغه د جملې او پاراګرافونو دغه ژبه دغه اول ژبې تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي د ګړنۍ ژبې تر څنګ د باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري د دې دپاره مطالعه ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیمه چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي د ښو مفکرو متفکرو لیکوال دخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري یو محتوا یې یو څه غوښنه وي او هم ښه نثر وي تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سختې جملې اسانه جملې دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی
فرصب ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړې پلوي کوي ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم را وژباړي مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی خپل ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو او هغه د خپلې ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړي په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی
زه بیا دغه اثر بر دوه برخه منم چې یو تحقیقي اثر تخنیکی اثر دی او یو ادبي او مطلب دا اثر دی په ادبي اثرو کې چې ناول لنډ کیسه او مطلب تاریخ د مسایل چې دی هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښه ده کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو د متن دغه امانتداري چې ده دا دوه شیان دي زما په نظر یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي پټه لاسوانه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي مطلب که څه هم په ادبي اثارو کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي زما خپله نه خوښېږي ادبي اثار ته د یوې کټګوري ته کراسو دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي بیخي ډېر تکرار نشي ستړي کوونکی نشي چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي دوه بیلابیل سټایلونه لري که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچي یو پاراګراف دی ولولې دا وای خپل خپل سټایل باندې په خپل هغه مفهوم ولي کې کله بل دمولي کې دا به ستا تخلیق سي دا به ستا سټایل او سبک سي نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک دا به یو سي دا به دوه چلا نه سي یواز دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخر لري ځان وساتي مفهوم را انتقال کړي نور امانت خلاص شو داس نه ده خو تحت لفظي باید نه سي یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو قدیم په دغه اثر باندې اغوستل شوي یعنی مکمل پښتوني داس نه چې لنګوټه او کمیسه د پښتو یو نور پښتو غو نکټه یو دا شانه مطلب د انګریزي او د نوري چې هغه څخه به کارتون جوړیږي هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه وکړي سوي په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري
ځینی تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځینی وایي چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي. ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده. دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم به کړکې واخیستل سي، یو اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت، چې بېخي هغه مسایل د چا هېر سي. بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپورته کړي، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو رواني د پراګرافونو رواني و ته تاوان رسولی، سکتګي پکې راوستي، د هغه ځینې ایسته کې سیقلې کې سیقلې کې، تر څو چې دی روان سي، دا متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان سي. یعنی که چیرې داسې کېدلی سي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم پکې زیانمن نه سي، او څوک وکولی سي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې، او یا په څو برخو باندې وویشي، ما ته راماتې کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي. تخپل شبه پیژه د دې تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سمه کې، هم بیرته مفهوم په فکر راوخته. یعنی داسې نه چې ماتو راماتوالي لندون کې باید داسې نه چې مفهوم ته تعامل ورسېږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د دې کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره، جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معادلو کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یو توری باندې رسیږي، ضرور نه دی چې پته په بغل کې یو بل هغه دغه معادل مشتر ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بېخي یو څو اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې خواته بیا بېخي مفهوم بلې خواته اوړي، نو دغه نقطه گذاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته که لیکوال توجه وکړي، بیا د یو ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کېږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی سي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي، یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوښښ کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته نه یم توانې دلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته سره جوړه کړی شم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځینکې مې پاته وه را سره وه. نو د هغه ماته د اجازه نه راکول زه د هغه تسی چې مطلب څونه په کار ده هغه زه عملي کوم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده، دا د ترجمې پروسه ده. ترجمې پروسه کې تسی نه کیږي ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل سي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره. بیا زما بیخي لکه څنګه ارواشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بیخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بیخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تا ته نه وي سوی ستا دپاره هغه هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سې پکښې کې راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
والله زندگی دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومیږي خپل په همدې زندگی کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو د هغو په ارامولو د هغو په تربیه کولو کې ستاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې زموږ تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره وي یو بل کومکې کاسي، دلته باید هر څه ته خپله رسیدګي وکړي تاسو ته معلومیږي. دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سوداوي او دا مسایل، مګر پر دا هر څه سربېره دغه مطالعه او ترجمه تی ته زه د یو تفریح سترګو باندې ګورم، کته زه داسې داسې یو بوختیا په سترګو ګورم لکه زه چې مطلب د دغه ټولو بوختیا د نورو مسایل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې یو ځای ځي یو ځای په یو کافه کې کښېني، یو ارام موسیقي اوري، د سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه به دغه سترګو باندې ورته ګورم ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، چېرته زه پناه راوړم یو ګړی ارامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودی هغه وخت چې و هغه وخت یو څه زیات وخت چې ورکولی سوی، اوس هغه غونه وخت سړی نه شو ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې، او هم یو څه ذهني ارام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده او تر ډېره پکښې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه ده نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر که دا چېرې د یو دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به ښه وي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سرې کښې پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې د اثار چاپېږي تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی کوم یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري او یا یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو دغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، پرته تر هغه بریده پورې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي، د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي. کوم مشورې شان چې ورکوي، کوم مرسته چې کوي، هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره دغه کیس پکوي، او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی، خو متاسفانه دلته ته پوهېږي چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دي، څوک پیسې نه ورکوي، حتی به امبې لیکي خپله، امبې ترجمه کوي خپله، امبې په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي.
نو اوس چې دا هر څه د یوه شخص د خوا ترسره کیږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي، هم به یې په خپله ژباړي، هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي، دا خو ډیر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد شي چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغه ته راځي کیږي. اوس که کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ور باندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې هغه ژباړن ته نیول کیږي. که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي، او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
په مکمل ډول به هر څه ته ولاړ دي، دېکې شک نشته، او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلور نفرو ته. هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات وي، به درې نفرې د هغونه د غلطیو امکان کمیږي، هغونه یو اثر یو شی ښه راځي، ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي. نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې، هم به د ژباړن مسولیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د مشتاز پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپل هڅه کوي اخري، او هر څوک پیدا داسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپل انرژي ونه سپموي. تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د تر مسؤلیت په اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپله کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي. دې ته باید یو څه دی، باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز، مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه